السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو د ماسپخین یو بجې د نن د خالی ورځو د 2020 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې زل بیا هر کله کوم پروان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو. 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی زم د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. د جنوبی وزیرستان په وانه کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوه. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغي 15 کسان مړ شوي او په کابل کې په بمی چاودنو کې پولیس پنهخه شوي. تفصیل د جنوبی وزیرستان په واڼه کې پښتون ژغورنې غورځنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکونکي په واڼه کې راغونډ شوي او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. احتجاج کوونکو د علي وزیر پر ضد درج شوي مقدمه ختمولو غوښتنه وکړه. د پېښور پولیسو علي وزیر د ډسمبر په 14 د سند پولیسو په خواست نیولې و. د پولیسو په خبره په نوموړي د ډسمبر په 10 په کراچۍ کې پرچا دایره شوې وه چې پکې پر وزیر د ښار په سهرابګوټ کې په جلسه کې دریا ست او پوسټ پر ضد د ویناو تور پوری شوی. خو نو مړی دا تورونه ردوي. د کراچۍ د ترګری ضد عدالت علي وزیر د دسمبر تر 1.5 پولیسو ته په عدالتي ریمانډ حواله کړي. د علي وزیر د گرفتاری پر ضد د پاکستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 15 کسان مړ شوي. له دې سره له کووډ 19 ناروغۍ د مړو شمېر 9,314 ته ورسېده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,09,432 ته رسېدلی. په ملک کې په تېره یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,268 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي. خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 4,00,000 زیات کسان بیرته رغیدلی هم دي. بلخوا د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د کووډ 19 ناروغۍ د ویکسینو په معیار به چرې هم سمجھوته ونکړي. په کابل کې نن په بمی چاودنه کې لکتر لګه دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د کابل په دریو مختلفو سیمو کې په چاودنه کې دوه ملکی کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د بریدونو هدف پولیسو. د کابل په لویدیځ کې یو مقناطیسي بم د پولیسو ګاډۍ پورې تړل شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس افسران وژل شول. دوه نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. له دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې وروستیو میاشتو کې داعش وسله والې ډلې د ګڼو بریدونو ذمهواري منلې وه چې پکې پر تعلیمي ادارو بریدونه هم شامل وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعالې فرشته کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني د پنجشنبه ماښام په کاپیسا ولایت کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره د وسلوالو په برید کې وژل شوه. پښتین بیګا په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نخښه کې خو دوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر شهرزاد اکبر د فرشته کوهستاني د وژنې په خبرګون کې ویلي چې له افغانانو د وژنو حساب روکته خو نړیواله ټولنه ولې د روانې وزې د قرارولو لپاره نه لاس پکاريږي. جمهوري ریاست هم د فرشته کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو پاړه یو اعلامیه خبره کړې ده. د کریسمس ما په نسبت سره د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په خپل روایتي دعایه پیغام کې په نړۍ کې د غمونو د خاتمې او په ولسته یووالي غږ کړی. د کورونا وایرس د وبایي صورتحال له کبله پوپ فرانسیس دا پیغام په روایتي توګه د کلیسا د مرکزي بالکنې پر ځای له اپاسلیک محل نه ورکړ. د 2020 کال د عیسایانو اختر یا کریسمس په کورونو کې د وړو وړو بندارونو د خاموشو میلو او د آنلاین عبادتونو له وجې تر ډیره یادوي. په عین حال کې د برتانیې ملکې الیزابت دویم قوم ته د کریسمس پیغام له وینډسر خلا نه جاري کړ. هغې وویل د ډیرو خلکو لپاره به دا کرسمس له غمه ډک او پیکوي. څوک په د خپلو خپلوانو په مړینه ویر کوي او څوک په د کرسمس په دې خوشحالۍ او د کورونا په دې سخت وبایي صورتحال کې د هغو ملګرو او خپلوانو یوې غاړې او لاس میلاولو ته لیواله وي چې ترې لرې دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن او د هغه میرمنې جل بایډن د کرسمس په حواله په بیان ویډیوي پیغام کې وویل د سخت کال کرسمس د دې یادونه کوي چې په دنیا کې د یو بل خیال ساتلو لپاره یو یو او چې څومره رانه کیږي له خلکو سره تر خپله وسه مرسته وکړو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادن اوریده. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پیپلز ګوند غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشرانو او غړو د دسمبر په 15مه یوه احتجاجي مظاهره کړې. دوی له حکومت د قومي اسمبلی د غړي او د غورځنګ د یو مشر علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په مظاهره کې د سیمو خلکو په وزیرستان کې د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه هم کړې. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولې وو او وروسته کراچۍ ته ولیکل شو. پر نوموړي تور دی چې په کراچۍ کې په خپله یوه وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې خو د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا اشتیاق احمد مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان سیمه وانکشه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ګوند او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو د علي وزیر گرفتاری په خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر رهایی سره نورې سوغښتنې کولې. په وانکشه د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر عمران مخلص په دغه بارکشه مشال ریډیو ته وویل
کی ایم این اے وہ دے غریب خلق آوز وہ دے یتیمون خلق آوز وہ ریاست نزائی تو دائی ون سا دل تا اوچا وا کچھ یتیم تا دے غنور چی پا پارلیمنٹ کے ایم این اے دی کی میں یہ سرا سلوک شی تلے حضا مربانی وکا تا دے یہ سرا ہاں دا سلوک وکا تا دتا آت کاری ور چاوے او پا دے بند تشاست ماکا او بلا داوا چھے پولیس ڈیپارٹمنٹ چی کن دائی پا گیتینا پا چک پوستینا بندے باتا خوری یعنی پیسے بری 3G 4G دادے نی سٹوڈنٹ کے کن دی دادے دے کرونا نا دے اسکلے چھوٹے شی خدے جی کے دے نیٹ ہی چل سہولت نشتا او بلا دے نیجو کتیما مطالبہ دو دادے نیز دو دفاتر چھ آغا دے نیجو پتان کے دی نو پتان کے ریا کے نیز دعوت ہے یا کماتا چھ تیخ پل سی وزیرستان تا شفت کا
دے پشتون جگورن غرزنگ وانا سی میں گڑائی شان پشتین ویائی چھ پیتجاج شے غشتانا وشوا چھ علی وزیر بنے درج ایف آئی آر دا ختم کرائی شی
احتجاج کے چکیما غوښتنه مې وکړه چې کوم ایف آی آر په مشه علي وزیر باندې شوی دی دا د دوران ختم کړلی شي او علي وزیر دا په باعزته طریقه سره خلوص کړلی شي. دا چې کوم د پښتانه د حقوق د پوره کومه خبره کې په هغه باندې نیولی شوی دی د ملک یا د ادارې سپکاوی نه دی کړی مېش پین کې دننه خپل حقوق غوړي.
مشال ریډیو د واڼه احتجاج کوونکو د پولیس نه ګیلې چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب
پیپلز پارٹی یو کس تھے عمران مخلص کا سنگ نمی دادا دائی پر انہا بلو دلتا باغیچہ پوست سر دائی اگے سر یو فریق دائی یو بلو دائی پر یو بل فائر انکڑے دا بیا پولیس تلے دائی پوری دوڑا پارٹی رانی ولی دی اور آنی ولی دی یو بیا والاد کیا چوری جیسا کانونی کاری آئے کڑے دنم بعد دلو دا تکلیف ہو یو سڑے انگر آزی چی دا کمپلین تو کی یا دائی لپکار جی دائی دور اوینو چی زان سر دو کسا را مخامخ کرے ما تا چیارا دا دو کسان دی دا یا دائی ایلیگل کنفرم کی ساتھ لی یا دائی میں چا پیسی دشتی جی دائی ما دو ہوئی
په وانکشه د انټرنیټ سہولت او ټانک نه وانتا دفترونه منتقل کول په باراکشه د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله جواب هم واروي.
زختلا ونه شو کوم کاس ته عدالت ته تلا د پیپلز پارټي ولا مشر چا امان الله نه مېږي یو سره مو ډیسکشن کو به مو ته ګورم ته ورته یی چې ټول دفتر ونه ته یی سی ونه خو سب ډیویژن دا ونه ډیسټریکټ هډ کوارټر ونه دا چې سیما سب ډیویژنل دفتر دی ټول دفتر سویلی
وزیرستان نه د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر په 14 دسمبر پېښور کې پولیس د سند پولیس په ایف آئی آر گرفتار کړای دی او په دا ایف آئی آر کې په علي وزیر دا الزام لګولای شوی دی چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې پاکستان ریاست په خلاف خبرې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند پولیس په ایف آئی آر کې په علي وزیر لګولې شوی الزامینه غیر قانوني بولی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان قبایلی او سیاسي مشرانو د بلوچستان های کورټ ته هغه پریکړه هر کله کړي دي په کوم کې چې های کورټ د کوټي د ډیفنس هاوسینګ سکیم یا ډی ایچ ای پر زینو شکونو اعتراض کړي دي. قبایلی مشرانو ویل دي د کوټي په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د قبایلی پارسمکو چې کومې قبضه روانې دي، حکومت ته د هغه مخنیوي وکړي. نور حال د کوټي نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د قبایلو د اتحادیې له لوري ویل شوي دي چې د تیرو څو کلو راهیسې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د قبایلو پر مځکو باندې د قبضو لړۍ روانه ده، خو د حکومت له لوري مخنیوی نه کیږي. دوی دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. په دې اړه د قبایلي کمیټې مشر یوسف خان کاکړ او مشالیډو ته وویل چې د بلوچستان قبایل د ژوب څخه نیولې بیا تر ګوادره پورې د ډېره وخت راهیسې د حکومتي او شخصي ډلو له لوري د مځکو د قبضو په ضد په احتجاج بوختي، چې له امله نن دوی سره یو موټی شوي دي.
موږ وایي زموږ هغه مځکې چې جدي پوښتي زما د پلارو د نیکه سره روانې دي، دغه مالکان موږ یو. خو د بده مرغه نن سرکار او د ملک بالای ادارې د توغو نظر زموږ پر هغه مځکو دی چې د دې دپاره کولی چې هلته سکول جوړوي، کالجز جوړول، هسپتال جوړول، موږ به بالکل مفت ورکړي وای. خو دوی نن را ولاړېږي، هلته دی را سکیمان جوړي، راغه باندې بیا سکیمان ور باندې بیا پیسې اخلي، دغه پیسې بیا ست تپارم بیا نه کوي، د خپل کورو د پاره وړي. نو موږ دا خبره کوو چې لاله داس موږ قبایلی رسمي رسمي واچ کم دي دام چې په کار دي چې موږ پر خپل نموسي.
پر دې مال د پښتونخوا ملي او میګوند په خواني صوبای وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د مزکو په دې کار کې هغه خلک هم را لویدل دي څوک چې د بلوچستان سره اس تړاو نه لري.
چې ډی ایچ ای په پاکستان کې پنځله ځای نور جوړ شوی دی، ډی ایچ ای ته موږ ځکه نه دور کړی، ډی ایچ ای د چا ځکه په زور نشي اخیستلی. ډی ایچ ای به د یو قوانینو لاندې په یو قیمت کوشش وکړي چې د ځکه له چا واخلي، بیا چې د هر شی برکیغه وکړي. د دې خلاف هم غلط تاثر دلته پیلا شوی دی او په غلطه طریقه دوی چونکې لګیا دي لیازان دا جنا جنجدلې دي. نو زموږ دلته مجلس دا دی چې د دې ټولو ځکو مالکان د دې ځای قبایل دي، یو هیڅ یو ځکه هم به مالکه به قبیله وجود نه لري. په ټولو صوبه کې، په بلوچستان کې، په پښتون کې هم اوس نو چې څوک مالک دی، دغه مالک چې د پلارو نیکه پر پراته هغه وخت یې مالیه ورکول د مځکې، نن یې دای مالک دی. نن خلک راولاړ شوي دي، لیونیان شوي دي، ځان ته یا الاټمنټ په نامه یا په پلاني نامه چې کولای نشي، قانون کې قاعده نشته، دا کار دوی نشي کولای. په دې لګې دي
د خبره د یادونه ور ده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 18مه نیټه د کوټ د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای ځینې شکونه غیر عیني ګڼلي وو. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل په مشرتابه کې 15 کسیزه بنچ د ډی ایچ ای ځینې شکونه د پاکستان د اساسي قانون یا آئین په ضد ګڼلي وو. په دې ترڅ کې د درخواست ورکوونکي له لوري ابیب طاهر اډوکیټ په عدالت ته پیش شوی او د دسمبر په 15مه نیټه هغه و مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د ډی ایچ ای اکټ یوازې درې شکونه یا برخې ناقانونه ګڼلي دي.
دوی جورسډیکشن لري چې نوټیفای کړي یو علاقه، نو هغه علاقه چې نوټیفای شو هغه بیا د ډی ایچ ای علاقه دی، او هلته څوک نور کار نه شي کولی. هلته نو کوټه کې تقریبا دوی 45,000 اکړ نوټیفای کړو چې دا د ډی ایچ ای هغه دی سکیم کې راځي، بیا هلته څوک چې کار کولو یا ترانزیکشن کول دوی نه پرېښول. هلته نو های کورټ هغه سیکشن د دوی اختیار شته، هغه سیکشن هم نل اینډ وایډ کړی دي کې یا دا د دوی اختیار نه دي چې یو ریسټریکشن خلق باندې و لګی چې وی دا علاقه کې مو سکیم جوړو ته دلته کار نه شي کولی یا ترانزیکشن نه شي کېدل. دریم د پاورز د دوی د لینڈ اکوزیشن ایکٹ غو نو هغه آی کوډ دا ډیکلر کړی دی چې بای لینڈ اکوزیشن اختیارات صرف د صوبایي حکومت غدي نو ستي د لینڈ اکوزیشن اختیارات نشته.
په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان آی کوډ د ایډوکیټ جنرال ارباب طاهر کاسی سره تماس ونیوي نو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. خود دې څخه لمخه هغه په دغه کیس کې په عدالت کې وړاندې شوی او هغه وخت ایډوکیټ جنرال ارباب طاهر کاسی ایډوکیټ د عدالت و مخ ته په خپلو دلایلو کې ویلي وو چې د ډی ایچ ای ایکټ په کال 2015 کې منظور شوی دی او داغه په ضد درخواستونه په کال 2000 کې و عدالت ورکول لوی ځنډ دی، ځکه چې اوس یو اړخ ته د ډی ایچ ای له لوري پر دې باندې ډیر کار شوی دی، بلکې په دې کې د عادي خلکو لویه سرمایه هم بنده شوی ده. د دې حکومتي وکیل په وینا چې ډی ایچ ای په ضد درخواستونه د بدنیتۍ پر بنسټ ورکول شوی دی چې موخه یوازې د کوټې و ډیفنس هاوسینګ اتارټي ته نقصان رسول دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کوټې ډیفنس ہاؤسنگ اتارٹی یا ڈی ایچ اے ایکٹ یا قانون پا کال 2015 کی دا اکتوبر پا لومنانی لیٹر دا بلوچستان اسمبلی للوری منظور شوی وو. هغه وخت په صوبه کې د پښتون او بلوچ ملت پالو ډلو حکومت وو او د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په کابینه کې شامل نیشنل ګوند پښتونخوا ملی عوامي ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند غړو د وزیرانو په توګه کار کاوه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
حکومت په 2014 کال کې د خزو د ټولنیز ژوند د ښه کولو د کورنی تشدد په اړه د قانوني او نفسیاتي مرستو لپاره یو ټلیفوني لیکه د بولو او بدلو یعنی اوایو بدلون راول په نامه منسوبه پیل کړې. خو حکومت وایي چې ورس تر بلې د دې منسوبې افادیت په کمیدو دی. بل خو غیر دولتي ادارا اکټ ایډ وایي چې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا اولسي خیر خیګړې د ادارې سره د بولو هیلپ لاین په اړه د امریکایي حکومت د یو ایس ایډ ادارې په مالی مرستو یاداشت لاسلیک کوي چې ولس کې د حکومتي منصوبونو په صحیح توګه د ګټو اخیستو پوها ویراولي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر ناور.
غیر دولتي اداره اکټ ایډ وایي چې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر محکمې د بولو هیلپ لاین سره به د نور موثره کېدو په مخه د امریکایي حکومتي امدادي ادارې یو ایس ایډ په مالی ګرانټ مرسته کوي. د دسمبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اکټ ایډ د خیبر پښتونخوا مشر صادق مسعود وی چې د ولسی مرستو لپاره د حکومت یو شمیر منصوبې لډیرو بدو شروع شوې دي. خلص د هغو منصوبونو د ګټو اخیستو لپاره اګاهه تارتیا لري او زیاتوي چې د خزو د حکومتو د کورنی تشدد د مخنیوي په اړه د پاکستانی حکومت د بولو هیلپ لاین هم یو داسې منصوبه ده چې ولس ترې په صحیح توګه ګټي نشي ترلاسه کولای.
پاکستانی حکومت د غیر دولتي ادارو او نړیوالو په مرسته د 2014 کال په دسمبر کې د خزو د حقوقو د تحفظ او د خزو پر ضد تشدد د مخنیوي په مخه د بولو هیلپ لاین منصوبه پیل کړې وه چې پکې د یو وړیا ټلیفوني لیکې په ذریعه خزي د یو شمیر نورو ستونزو ترڅنګ د قانوني او نفسیاتي ستونزو په اړه مشورې او مرستې ترلاسه کولای شي. خو د خزو ماشومانو د حقوقو د غیر دولتي ادارې سویرا د خیبر پښتونخوا یو مشر لالګل اپریدی وایي چې
دا ډول حکومتي منصوبې د ستاینې وړ دي، خو دا د هغو خلکو لپاره ګټورې دي چې په ښاري سیمو کې اوسېږي، تعلیم یافته وي او پوه وي چې وړیا ټلیفوني کال او مرستې به څنګه ترلاسه کوي.
سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ له پکار دي چې د دې سره سره هغوی په دلر لرې قبایلي علاقو کې د شعوري آګاهي پروګرامونه وکړي، او دارنګه چې کوم دي هلته داسې سینټر جوړې کړي، وومن فرینډلی سپیسز یا چې کوم دي د زنانو د راتګ دپاره هلته سینټر جوړې کړې وي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې دا ونه ویل چې په تیرو څلورو کالو کې د ښځو پر ضد د کورني تشدد د مخنیوي او قانوني مرستو په لړ کې د بولو هیلپ لاین منصوبه څومره مؤثره ده، خو د دسمبر په 15مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې ډیپټي ډایرکټر خالد خان ومنله چې مخکې به په بولو هیلپ لاین د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو اوس یې ولس دومره نه کاروي.
سایکالوجیست پکې ناستی او موږ په یو لاین دی او په دې باندې لکه دونه هیوی رش هم کې باندې شروع کې ډېر رش هم کې باندې چې کله موږ سټارټ کړو اوس ډېر کم انټینسټی دی. پالوازی دا خلیل ګنټې دی، خو د شپې چونکې د ورځې کال ډینسټی ډېره کم ای نه، د شپې چې کوم دی نیمدغه والا سیستم باندې چلیږي، آپریټر خو میل ناستی، میل آپریټر ناستی، نو بیا هغه چې کوم دی هغه دغه والا لینک باندې بیا
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې د ویب پاڼې له مخه حکومت د بولو هیلپ لاین له لارې په روان کال کې د خیبر قبایلي دلی ترڅنګ د پېښور، سوابی، مردان، نوخار، سوات، ابټآباد، چارسدی او کوزدیر 260 متاثرینو سره نفسیاتي، قانوني او د رهنمایي مرستې کړې دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوریدونکو د افغانستان د پکتیا ولایت جینکی سکهونکو وای نام نه یو همدارنګ یو شمیر کلتوري او ټولنیزو ستونزو کورنۍ مجبور کړی چې خپل جینکی په ډاډه زړه سکولونو ته ونلیږي او حتی ځینې کورنۍ یې مخه ونیسي. د پکتیا ځای چارواکي بیا په دې ولایت کې د انجونو د زده کړو لپاره د مناسبو شرایط برابرول د حکومت، دینی عالمانو، کامی مخابرو او روڼ اندو ګډ مسولیت او ذمہواری کړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل ناور.
په پکتیا کې انجونې او زده کوونکي وایي دوی زده کړو ته لیوالتیا لري، خو په اوسنیو حالاتو کې کورنۍ د دوی د امنیت په اړه اندېښنې لري او له همدې کبله ځینې کورنۍ د خپلو نجونو د تعلیم مخه نیسي. سدیه چې د ګردیز ښار د نسوانو د لسې زده کوونکي ده، مشال راډیو ته وویل
ډېر خلک دي چې خپل لوران د دې لپاره نه پرېږدي چې امن نشته، امنیت نشته. هغوی دومره ښه تکړه وي خو چې ګوري چاودنه کېږي، امن امنیت نشته، بیا هغوی نه پرېږدي. ډېر داسې پلانونه شته چې خپل لور نه پرېږدي. وایي مازه چې کېدی شي تا مخ ته څوک تیزاب وشیندي، وایي مازه چې لیار کې به دې څوک درته مزاحمت وکړي. بل داسې زموږ ټولنه چې د نور ډېر ګډوډي هم پکې شته.
هایله ګردیزی وایي جګړو او ناامنیو د نجونو په زده کړو اغېز کړی. دې د افغان حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره وړ امنیتي شرایط برابر کړي.
جګړه ډېر تاثیرات لري، نو مورونه او پلانونه ذهنونه ډېر خراب شوی دی. هغوی نه غواړي چې نجونې په دغه وضعیت باندې بیرون له مکتب ته لاړ شي او درسونه وایي، ځکه چې هغوی ویری کې خامخا نجونې باندې څه ونه شي، هغوی خپل ژوند لاس ورنه کړي. نو زه حکومت نه دا غواړم چې موږ امنیت ونیسي، د هر مکتبونو، د هر تعلیمي ځایونو امنیت ونیسي، تر څو نجونې وکولی شي چې ډېر په اسانۍ سره خپل درسونه وایي او خپل ژوند ډېر په آزاد توګه مخ ته یوسي.
د نرګس غفورزی په نوم یوه بله پکتیاواله زده کوونکي وایي په خوان نجونې دې ته زوریدي چې کورنۍ زده کړو ته نه پرېږدي، خو اوس بیا نه امنیو د دوی د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
ښه بېلګې څه ده؟ هغه موږ د مکتب او کورس نجونې له درس او تعلیم نه پاتې شو، د دې خاطر چې وایي امنیت ښه نه ده. نجونې شاید تعلیم ته ډېره هڅه وکړي، خو مګم فامیلونه نه غواړي نجونې په خطر کې واچول سي، نجونې له تعلیم نه بې برخه کوي متاسفانه.
د ملکه په نوم د خاري نسوانو د لیسې یوه بل زده کوونکي بیا د خزو د زده کړو پارزه غږیږي.
نارینه چې تعلیم کی مازی یو شخص به تعلیم یافته اوسی، او کله چې یو ښځه تعلیم کی یو ټولنه او کورنۍ تعلیم یافته کیږي. زیاتره جنکیان څه دی وایي چې اسلامیات وایي ته وایي ښځه ته په نورو علومو کې اجازه نشته، خو مګر ښځه ته په ټولو علومو کې باید دوی زده کړه وکړي، ځکه چې ډېر دوی ته اړتیا شته باید دوی زده کړې وکړي. مثلا د کمپیوټر ساینس په برخه کې، د حقوق برخه کې، د نورو برخو کې ښځې ته اړتیا ده.
بلوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی دا تصور ناسم بولی چې یوازې د جګړې ګواښ د نجونو د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
دلته د نجونو په اړه باندې له جګړې نه زیات ناوړه دودونه دغه خنډ دی. طبیعي ده چې جګړه یو له عواملو ده، اما اصلي علت هغه زمونږ قبیلوي سوچ او زمونږ هغه رواجی چلند دی. په دې اړه باندې نو په دې اړه د علمای کرامو زمونږ د حکومت زما په خپل د مسؤل په توګه باندې مسؤلیت دا دی چې تر څو په دې اړه باندې موږ ولس ته د زده کړې په اړه باندې هغه اصلي تصویر وړاندې کړو، او کله چې دا وړاندې شي زه فکر کوم بیا به دغه خنډ له منځه لاړ شي.
لویا پکتیا په ځانګړي ډول پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر لږ دی، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمو کې د نجونو د زده کړو لوري ته د کورنیو پاملرنه ډیره شوې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
په پاکستان کې سویان د دسمبر په 15مه کریسمس لبانسي د کرونا وایرس وبا له وجې سویان د هیواد په بلابلو برخو کې له محدودیتونو سره او د وایرس خپرېدو مخنیوي لارښوونو ته په پام کې خپل کلنی اختر لمانسي. د اسلام آباد په کلیسا کې د کریسمس غونډې په اړه نور تفصیل زلان یوسف زیناو.
د شپې له 12 بجو وروسته په 15 دسمبر عیسایانو خپل اختر کریسمس لمانځل پیل کړ. د اسلام آباد په خاتون فاطمه کلیسا کې هم په ګڼ شمېر کې عیسایان کریسمس لمانځي. عیسایان مني چې د دسمبر 15مه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون ورځ ده، نو ځکه په دغه ورځ خوشحالي کوي او د ټولې نړۍ عیسایان کریسمس لمانځي. د عیسائی مذهب یو منون کې امین سراج اسلام آباد کې د کریسمس له تیاریو مطمئن دی.
تو یہاں پہ سیکیورٹی کے
دلتا پر چرچ کی دا امنیت لپارا خگامونا پور تکڑی شوی دی، او تاسو کا تلی شے خلق دا کرونا نا دا بچ کے دو پہ ہدایت ہم عمل کوی. نزدی ٹولو خلقو ماسکونا ہم اچھو لی دی
دا اپریل پہ میاش کی عیسائیان دا ایسٹر پہ نم اختر المان جی، خوصخ کال دا کرونا لوجی پہ چرچنو کی دا ایسٹر غنڈی نوی شوی. خاتون فاطمہ کلیسا تا ورغل عیسائی ایوب وای چې د کورونا له سختو پابندو وروسته د کریسمس لمانځلو ته خوشاله دي. موږ د خپل ملک پاکستان لپاره دعاګانې غوښتي، او نن مو د کورونا د ختمېدو لپاره هم دعاګانې غوښتي چې خدای دا وبا له نړۍ د مدام لپاره ختم کړي. د 2010 د ټول شمیرنې تر مخه عیسایان په پاکستان کې د ټولې آبادۍ 1.6% دي، چې شمیر یې نږدې 15 لاکھ جوڑی گی. زلان یوسف زئے، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که سوار تین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره شي دا ور باندې مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي، لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کی
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي، او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټر د سواد په سلامپور کلی کې یو زایتن په شخصي توګه عجیب خانه جوړ کړی چې پکې په سلګونو پخوانی د استعمال شیان خودل شوی دي. دغه عجیب خانه چلولو لپاره ورته د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار محکمې اجازتنامه هم ورکړې ده. دغه میوزیم ته ځایي خلک هم د لیدو لپاره ورسي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه ته ورغلی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د سوات سلامپور سلویخ کلن امیر خان چې روزګار یې د لاسو شالونه جوړول او خرڅول دي، خو شوقی په سلامپور کلی کې شخصي عجایب خانه جوړه کړې چې پکې په سلګونو کاله وړاندې د پښتنو د عام استعمال شیان، جنگي او د کروندې اوزار، کالي او نور کلتوري شیان ایښودل شوي. امیر خان وای چې د ډیر مودې راسي پخوانی شیان جمع کولو شوق وو.
دا سامان زیاتر من کم یاران دوستان چې په دې کلی کې سمشرانو پاغو په سلاړم چې یاره کساس سره دسی د ابا او اجداد سنخی نو موږ لای راکې زیاتر دسی شوې دي. زیاتر ما دسی دي چې کم ځای لیدلې دي، اغست می هم دي، پیسې می پسې هم ورکړې دي، او دا د دې کلو نه خلکو نه می چانه گیفتونه هم حاصل کړې دي. نو دې خلکو په تعاون باندې دا سامانونه ما ته راغونډ شوې دي، او د دې نه ما دا یو میوزیم ثقافتي ورثه جوړه کړې ده چې خلک راشي او دا وګوري ډېر زیات خوشاله شي.
عجایب خانې ته د سیمې زده کوونکي، سیلانیان او مشران هم ورځي. د ناستې کلتوري ځای پکې هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د میزري کټونه او د لرګو میزونه پراته دي. د کلي یو مشر شاوري خان چې د میزري په کټ کې بوج بالښت ته ډډه وهلې، وایي چې دغه ټول شیان پخوانی خلکو استعمالول او اوس پکې زیاتره ورک دي.
د دې یو ډېر غټ اهمیت دی کلي لپاره، د دې سواد لپاره، د دې پاکستان لپاره، ځکه چې دا هغه ثقافت دی چې دا تقریبا په دې ټول ملک خور دی، او دا نن منګه خپل ماشومان ته دا خیو چې دا زمنګ مشرانو زمنګ لپاره سمره مهنتونه او سمره کوششونه کړو، په سمره هغه اوزار استعمال شوی دي چې هغه نن څوک پیژني نه. دا نو د پدې وجه چې دا موږ ته زمنګ د مشرانو هغه ثقافت، داغو د ځمیداری هغه سامان، داغو د جنگ جدل هغه سامان، داغو د اغوستو هغه سامان، داغو د پخپو کولو هغه پیزار، داغو د کیناستو هغه طریقه هغه څنګه و.
دا عجایب خانې چلونکي امیر خان ورغلی کتونکو ته د پخوانی شیانو په اړه معلومات هم ورکوي. عجایب خانې ته ورغلی د کتونکو یو ټولګي غړی تیمور خان چې د سوات پوهنتون جرنالیزم څانګې زده کوونکی دی، دغه شیان ډېر ګټور بولي.
نن سر زه چې رالم نو واقعي ما محسوس کړل سر چې لکه زموږ پخوانی کم دادا سره یا کم نکونه سره چې کم هغه هیستری پاتې شي وو، نو هغه نن ما په خپل سترګو ولیدل او ماته ډېر زیات فخر محسوسیږي چې نن زه سلامپور میوزیم ته رالم. اما ولیدل الان کې کومه سوچ وکړو نو دادا ټوریزم سټوډنټان لپاره هم یو ښه بیسټ اپورچونیټي دی سلامپور کې. دا شانتي د جرنالیزم څانګې سره څوک تعلق ساتي دا اوس هم یو ښه بیسټ اپورچونیټي دی چې راشي بدی باندې ریسرچ وکړي. که چېرته موږ ګورو دلته کې زموږ سره هر قسم شیز موجود دی چې پای باندې ریسرچ کېدی شي.
د عجایب خانې چلونکي امیر خان وای چې دغه ځای د سیلانیانو، زده کوونکو او په خصوصي توګه د تحقیق کوونکو لپاره خلاص دی، او دوی هڅه کوي چې نور شیان هم په دغه عجایب خانه کې کیږي او د راتلونکي نسل لپاره خوندي وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سالورو او د ګل یا دو شنبه په ورځ په دوه نیمو بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سوه شپږ نوي.
او اوس هم راځو 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړي مشه ای زه هارون بچای مرودونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې په پیښور کې د یو اکورډین غږونکي او موسیقار سجاد حسین د هنري ژوند له حاله خبرېږو. د پیښور ته نږدې د بهادر کلی د یوې هنري کورنۍ ده. نوموړي موسیقي له استادانو یاده کړې او له تیرو شاوخوا څلوېښت کلونو راهیسې د هنر په ډګر کې فعال دی. سجاد حسین د پاکستان ټلویزیون پیښور څانګې د موسیقي پروګرامونو د مرستیال په توګه د خپل کار ترڅنګ د سیمې مشهورو سندرغاړو ته کیسټونه هم جوړ کړي دي. د نوموړي تر خبرو مخکې د اکورډین اورو چې دا یو مشهوره ولسی سندره غږولې ده. د سجاد حسین د اکورډین نغمه مو واورید. نوموړی وایي د بهادر کلی د یوې هنري کورنۍ ده. نیکه یې د تورای یا شهنایی او پلار یې د تبلې استاد و. د زیاتوي پلار یې ډېر کلونه د نومیالي سندرغاړي احمد خان په ډله کې تیر کړی و.
بصیر چاچا نوم و. هغه به سرونا غو دا ډېر مزیدار ته خبر کې کنه مشهور شهنایی والا و. رفیق لالا دې سره پروګرامونه په خوا کړی و. پنده ته بتله چکلا لیتا بل زما والد صاحب جی احمد خان سره تبلغه کولا شاد محمد نوم یو اغا په ملنګي باندې مشهور و جی احمد خان سره تبلغه کولا نن نه تلويخ سره مخ کی پټل کی جی د یو کلیو کنه بدر کی و هم احمد خان دو زما په خچ مزور یو کال په پک به و دی دی مخرو فلم کی مراغلی کنه یو بدل ویل مخرو فلم کی ما خو جی یو استاد او ارمونیم والا راته تو سین استاد کنه جی ای سبزو او هغه ته ما دې شیرینی ورکا نو بیا هغه زه وغوښتم او هغه ما ته چې لکه مطلب دا دی چې ستاسو په زړه خوښته یې که نه نو ما هوتل مې بځې دا کیسټې میسټې موسیقي خوم به کوو او چې ټلویزیون اړختم لاړ شو نو ښه به وي که نه نو بیا ټي وي ته بوتلو هلته شوکت سیف سره بړتي کړو هم ځکه اسسټنټ بیس کاله ډیپټي مې وکړه او هغه نه پر بیا موسیقي شروع کړي. ماچی سلی دلی آغا تا کللی دلی دی ولی شنا سی ہم آدمینی شراب گلی دی
سجاد حسین وای هغه کیسټونه چې د دپ موسیقۍ کې جوړ شوی شمیر یې شاوخوا یو زر ته رسی. د دپ خبره د سیمې پیژندلو سندرغاړو ته کیسټونه جوړ کړي چې د ځینو هغو سندرې زیاتې مشهوري شوې دي.
سردار علی ټکر صاحب شو، خیر محمد لالا شو، ماجبین شو، ګلزار علم شو، لا هزار ته جیل په مې ورسېدې سیو او جدا لکه ایشیا چې ریکارډ دی هزار د تی پروګرامونه دیږي دیږي جی تقریبا 50 البوم د خیر محمد دی، 400 د نیاز اقبال دی، 200-300 چې کمی دی د وګمی دی، دا په درجنو دی چې یو سنگر کنا دا زر خو پکې یو د ګلزار علم کې سټو جی زو څومره سازوم چې پتا ګولې غلط شوما سات نمبر البوم یو د خیال محمد دا شکی مصری وی دی دا شنشاه باچا وګما سپتمبر او بیا مې پکې خیری کې د ارمانونو جوړ کړه نه دی
د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د پیښور د یو اکاډین غونکی سجاد حسین د هنر په اړه د خبرې اوري. دی وايي د یوسف زول یو نومیالي موسیقار راحت حسین استاد سره شاګرد شو او لغې باجا یا هارمونیم زده کړه. د خبره د ننګرهار محمدین زاخیل هم د هارمونیم یو لوی استاد یادیږي، خو د استاد راحت حسین انداز جلا او زیات ماډرن وو.
لکه یو دوم د پښتو د ایتو د موسیقي د یو د افغانستان موسیقي ده نو نو د افغانستان په موسیقي کې خو هغه ظاهر بخبل دی یو څه یو کنه او لکه دوم د ایتو زو خو درته د چن نمبر سره نه دی کېدل. د ظاهر موسیقي د ظاهر د باجی سټایل چې دغه ساده والی تر راځي کنه جی او راته چې چې کوم په لونه کړی دی هغه وخت کې هغه یو موسیقي جوړ کو یو پیس به جوړ کو نه باندې خلکو نه شو غوړي دي هغه په پورتو کې انګلیش راغورځي دا د ثوابې او جی د کوټې او جی په خبر کې زیات کړو دغه خپل فلمونه کړی دي خخه مې د کومې کړی دي رپیکشن واري به چې موسیقي کولا د دپو دغه به کولا لکه دې دغه سیستمو مرمونه مو ولمو بیا دغه نه بعد یو کمپوزرم شو دا نه وخلک لکه مطلب دا دی پنجاب خلک وځه کته یری دو پیس به د بار نه کولو باقي سمون به خلک نه وې دا چیرې نه تر کوم دی دی به کوم دی د دې شاګردانو کې خدای ته بس د ګډي شاګردانو ساتري یوغا ایر انور او د درې نور کسانو داسي لکه جنکه ډېر شاګردان کلمی نه شاګرد و او ډېر خلک او مطلب دا دی چې فلمونه ډېر هټ ورک دي کنه
Thank you.
د پېښور د بادر کلی سجاد حسین وایي د باجې ترڅنګ له تیرو شلو کالو راهیسې اکارډین هم غږوي. د ده په خبره په سیمه کې د دې ساز بل مسلکي هنرمند نشته.
مطلب شاگردان میں بھی ٹور سپر اسٹار شاگردان میں دیجیے لکان ٹول ماں تو استاد برابر ماحول تھا شکا نا چلوں لکھ داستا سے خبر کس طرح چاہتا تھا نا جی دا ہما تقریباً بیس سال نہ شروع کرے گا وہ زما شوق ہوتا کہنا چکل نہ کرے گا کم لکھا اصلی کار خود ہمار منیم دے کہنا جی کیسٹ میسٹ کیا کر کے یاد آ رہا کہ ٹی وی کیا کر باجا کر کو خدا وہ کرا نہ کر رہا لکان وہ مجبور ہے کینوں بس ڈیرا والا دیکھا میدان کے دا شور نہ جوڑی کا نا دا سیکسفون شو جی دا اسپیڈی دا شو جوڑی جی دکھا تھا تمہیں دا ہم خپل زین نہ لگتا کھڑے رہے کہنا جی لگتا مطلب دا دیکھے ماں چیزیں رہتی ہوں میں پلی نہ رہے کہ سنگر پسی یہ خسا جی نو خا خبر ہوں دا پختو کلچر بہ جلدی کے نا دا دلیم سفر ہے جی یہ گھر پر دا کم گھوڑ کا گوڑ خزور ہم گواڑی جی کہنا کہ چھوٹا سفید پل بگرون دے دوسرا سفید پل لے پہلا سفید پل لے یہ پکی طرح بس آتی نو اگئی طرح مزہ آجی تک وہاں ہم راجی کہنا پختوں کی ددی نہ فیلنگ ساتھ بول نہیں کر بس لیکن فیلنگ دا شیش و چرو بھائی کی دئی نہ ڈکول غزل کی دئی نہ ڈکول بارونا لیکن مطلب دادا کیا پبل ساز ہم تک گئے خدا سے نہ ڈکی گی نہ کسنگ سے کدی ڈکی گی
اکارڈین غگون کے او موسیقار سجاد حسین وائی د نغختل چې زامن یې د موسیقۍ هنر خپل کړی او هغه ځکه چې د خبره په پښتانه ټولنه کې د هنرمند په توګه ژوند کول یو څه ګران ده. د زیاتوی په پیښور کې د آډیو سټوډیو غانو جوړیدا او د غو کار د ځوانو هنرمندانو پام یوازې الکترونیکی سازونو لکه کیبورډ او ایس پی ڈی وغیرہ ته اړولې ده. هم دې موضوع ته اشاره سجاد حسین وائی د پښتو د اوسنیو فلمونو سندرې هم بے مزی شوی دی.
ما شمار خود ما جی بس یو سر رسم بھی رہ رہے جی ہاں نوکر رہے کہنا جی آؤ دابلم دے دیم نہ پرا پتہ کا کہ بچی کو ماں ٹول دے پن نہ جی پیروس تو ساتھ لی رہی اشو کے نو جی ماں تا پتہ ہو چی بی سیت کے لکا جون تی رول دیر گران دی شمیلے شو کا دین شو مختلف سازو نہ تو دا چی سم ردی یا دی نو مطلب دا دے چی جون بردی خیلی کرا لکا مختلف سازو ای بوٹی پی خور کی پینزا کم سرویخ تی او کارڈن پکی ہو دے نو ہر خگو لکار بدا کوشش کی تھی استاد دا سر کو اللہ کا دار چا دا رغواڑی کیا اکیڈمی با سب کلا بولا ترو سے پورے چانے نو کے گے دا ہو دے نے شرحال والو سوی دو چکو مت کئی کلا چی ڈیجیٹل شو پر مونا کلا نو با زما زرو تو شو کا پخوانی موسیقی چی کما وا گڑے رکھا ہو جی چے کما دل پر استاد کولا پن مونو تا شرف گن استاد کولا فکس کولا رادا تو سین استاد کولا داری و یخپل خون نو یخپل مزہ بو جی.
اوریدونکو په سندری جادوګری خبرونه کې مداو نه په پیښور کې د هارمونیم او اکارډین غږون کې یو هنرمن سجاد حسین خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې له دې بلې سندری سره زه هارون باچا درته مخه خوایم. خوشاله اوسئ.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.